السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او د دې کار د سمدستي درېدو غوښتنه لري دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل نن په یو پیغام کې ویلي
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لوري ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو یو دیرش افغان کډوال تازه په کراچۍ ښار کې نیولې دي. په یو ویډیو کې ښکاري چې پولیسو د لسګونه کسانو لاسونه ورتړلي دي. د افغانان د ناقانونه تک په خاطر نیول شوي او پولیس وایي لا به د ناقانونه کډوالو پر ضد خپلې هڅې جاري ساتي. کابل ته په میلیاردونو نوي چاپ شوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي دي. د افغانستان بانک مسؤلونو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیسټمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه نه کوي، ځکه چې د سخت دریځه طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیسټم سره پری شوی وو او د طالبانو پر یو شمیر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلی وو. د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. لوبه د استرالیا په اډلیډ ښار کې وشوه. انګلستان وتوانید په 14 اوورونو کې د هند د 119 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلز شپږتیا منډي جوړې کړلې. په دې ترتیب انګلستان را روانه یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه ترسره کوي. او د ټویټر ګڼ شمیر کاروونکو له هغې وروسته بیا د مشهورو څیرو په نوم د جعلي اکاونټونو جوړولو چانس ترلاسه کړ چې د ټویټر مالک ایلان ماسک د ټویټر اکاونټ د تایید لپاره نوی سیستم معرفي کړ. ایلان ماسک تایید کړي چې د اکاونټ د تاییدولو لپاره د پیسو ورکولو سیستم او په ګوګل او اپل کې د دې اپلیکیشن پلیټفارمونه کفایت کوي چې ټویټر پرې د خپل تایید پرته اکاونټونه تاییدولی شي. مخکې به سیاستوال، ژورنالستان او نورې موتی سری په ټویټر باندې د خپل اکاونټ د آبی نه کې کولو یا ویریفای کولو لپاره د هویت د اسنادو د وړاندې کولو لپاره اړو. د ټویټر په نوي سیستم کې ټول هغه د ټویټر کارونکو چې په دې ټولنیز شبکه کې د $8 میاشتنی ګډون ولري اکاونټ به د آبی نه کې پلرلو تایید شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو په نیول کېدو باندې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي. دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل له افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې ده. د غزنی هغه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ور خلاص کړي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینی یم، تنه زنه ټول نجونې ډېرې خواشینی دي چې مکتبونه بند دي، نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس وایي.
د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن انګلستان په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت.
It's high. It's over, Cody. England win. And they've given India a real...
در دیشی بی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ربشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د افغانانو زورونه ودروي او د مسلمان گاونډي په توګه د افغانانو ښه قربتوب وکړي. دا ورسله هغه چې په پاکستان کې لزګونه افغان کډوال د پاکستان د سند ایالت د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو ویډیو کې ښکاري چې د ټولو لاسونه پر رسیو باندې تړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ښار پولیسو پرون د یو درشو افغانانو د نیولو خبر ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر د پاکستانی پولیسو خوا د افغانانو زورول غندل یو غوښتنه کړي چې د افغانانو نیول او غوی د سپکاوی باید بند شي. د دغه غورزنګ یو غړي او د بندي افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په نیول شو افغانانو کې اکثره یې هغه کسان دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا د دې هیواد د ورتلو قانوني اسناد هم لري. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
دا هغه ویډیو د چپټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او په کې ښکاري چې د پاکستانی پولیسو لخوا یو شمیر نیول شوی افغانان چې پر رسۍ انتړل شوی د پولیسو ماموریت به ول کېږي. په دغه شاوخوا شلو افغانانو کې یو شمیر هم ماشومان دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال او د هیواد د تلونکو افغانانو په وړاندې د پاکستانی پولیسو د ځپنې دغه اقدامات تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې د کراچۍ د کماړي سیمې د پولیسو لخوا پرون چهارشنبه په یو خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې یو دېرش هغه افغانان چې له بلوچستان ایالت څخه په ناقانونه توګه کراچۍ ته ورغلي ونیول شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جنوري په حواله ویلي چې ویلي دي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پانی لمخې پولیسو دغه افغانان د اسنادو د نه درلودو او پاکستان ته د ناقانونه تک په خاطر نیولې دي. خو د دغو بندیانو یوه مدافع وکیله د پاکستانی پولیسو دغه اداره د وی او وای پولیسو په سلګونو هغه افغانان هم نیولې چې په دې هیواد کې د اوسېدو یا د ورتلو قانوني اسناد لري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
پدوی باندې دا تور دې شې دوی قانوني اسناد نه لري او وداوت اني لیگل ډاکومنټس دی پاکستان ته راغلي. خو په دې کې زیات شمیر دا وو کسانو دی 300 او 300 د کسانو چې مخکې له ورسره ملاقات شوی چې دا غوښتل سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورت دا ورسره ول چې پولیس زینز اپ کړی دی او بیا موږ پولیس سټیشن ته په سیتلیو نو هغه بیا موږ انکار وو چې بل موږ سره خو د سیسم ډاکومنټس موږ دوی نه دی اخیست.
مېرمن کاکړ وویل په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 1200 دا ډول افغان کډوال ساتل کیږي. غریب خبره د کراچۍ په زندان کې دی ول وړ عمر لرونکو افغان مړینه هم محکمې ورته تایید کړی او وای مړې تر هغه افغانستان ته نشي استول کېدای چې په دې زندان کې د بندیزو دوسیه بشپړه شوې نه وي او افغانستان ته د ډیپورټي امر صدر شوی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه قربتوب وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په یو صوتي بیان کې چې پر باندې خبر کړی وویل په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قونسلګریو په پرله پسې توګه هڅې کړي خو له بده مرغه له غوښتنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتک پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لوري ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیان تکرار غوښتنه کوي.
حافظ ضیا احمد همدارنګ وویل پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هیواد دی چې دواړه ولسونه د اسلامي ورورګلوۍ او ګډ کلتور ترڅنګ ګډ نور نه بېلېدونکي مشترکات لري. نوموړي زیاته کړه دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال میشت او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هیواد په آبادۍ او اقتصادي وده کې هم مهم او د پام وړ رول لوبولی دی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم له پاکستاني چارواکو غوښتي چې باید افغانانو نیول او سپکاوی بند شي. پښتین هم دارنګ زیاته کړي چې چمن، تورخم او انګور اډه کې هم هر ورځ لسکونه عام خلک لستون سره مخ کیږي او سره زور زیاته روان دی.
یو ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غوښنه واوریدل شي او حق ورکړل شي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې پام دې تړاو یې یو شمیر افغان میرمنو سره کتلې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په افغان میرمنو او نجونو ورستر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یې یو شمیر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلې دي. نوموړي لیکلي د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د وی پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. دا سی پروسه چې خزي او نجونې په کې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته په کې درناوی وشي. پام دې حل کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپאי ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اوریدنې په هدف یو ناسته جوړ کړي. که څه هم نو موړي د دین ناستي دقیقه نیټه نه ده خودلی، خو ویلی دی چې په دین ناسته کې چې د افغان خزو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستان او بهر نږدې او یا افغان میرمنې برخه واخلي. نو موړي لیکلی دی چې په دین ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړی توبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلی، خوشاله يم چې له افغانستان او بهر څخه باندې او یا افغان میرمنې دلته دي، ترڅو پر اتونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړی توبونو خبري وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به خزي د خپل هیواد د سیاسي حل لارې او برخه شي. د افغان خزو د مشرانو د ټولنې لومړی غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10مه په بروکسل کې شوې و. اروپאי ټولنې ویل دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان خزو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان د ننه او بهر افغان میرمنې په کې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو د ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د غشن افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له ناوړه وضعیت سره مخ دي او خزینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. د یاد پانتون په راپور کې راغلي چې د تیر میلادي کال اګست میاشت راورسته لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دغه رپورټ بې بنسټه بللی دی. جزئیات په دغه راپور کې
فوزیه د میدان وردک ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، وایي نږدې یو میاشت وړاندې د زیږون پر مهال ماشوم مړ شو. فوزیه یې لامل په سیمه ییز کلینیک کې د ښځینه روغتیا پالانو نه موجودیت یادوي.
کله چې شفاخانه ته ورسم په شفاخانه کې خزینه ډاکټره نه وه، نو د ډېر درد شدته د دې په خاطر چې خزینه ډاکټره نه وه ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکو. نو ډېر مشکلات په شفاخانو کې خزینه ډاکټره نشته.
افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ راورسته چې په میرمنو تر بل هر وخت سخت محدودیتونه لګیدلي،
خزینه روختیا پالان هم ورسره کمی شوی دی چې یو شمیر نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ورسره د زیګون پر محل د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. تازه جانز هاپکنز پانتون په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مور او ماشوم د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د دې پانتون په نوي راپور کې راغلی دی چې په دې هیواد کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول له ناوړه وضعیت سره مخ دي او خزینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلی دی چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راوروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی. دغه راپور چې 141 روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی د مرکه شویو 40% ویلي چې د زیګون پر مهال روغتیایي خدماتو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی دی. 24% نورو بیا ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو کې د وضعیت د خرابېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د مور او ماشوم سمه ساتنه او پالنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د کورنۍ اقتصادي بحران ترڅنګ د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او د دوی په وړاندې ناوړه کاري وضعیت د دې لامل شوی چې میندې پر وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه مومي او یا هم میندې په کور کې زیږون ته اړ شي. ځکه د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور پر بنسټ میندې تر خصوصي روغتونونو د موټر کرایه او یا هم هلته د فیس د ورکړې توانایي نه لري. په یاد راپور کې 14% نورو کسانو ویلي دي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. په دې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو څخه غوښتنه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په مشرۍ د روغتیایي خدماتو رسولو لړۍ چټکه کړي. خود طالبانو د عام روغتیا وزارت وین ډاکټر شرف الدین زمان ازادي رادیو ته په استولي لیکلي پیغام کې دا راپور بې بنسټ بللی دی. په ورته وخت کې د کابل په یو روغتون کې یو خزینه روغتیا پاله چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې د نسایي او ولادي ناروغیو د متخصصینو د کمښت له امله میندې او ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي.
کابل ته په میلیارډونو نوې چاپ شوی افغاني بانک نوټ رسیدلې. د افغانستان بانک مسولینو په وینا ورسره تر دې چې امریکا د افغانستان بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو لارې د پیسو د ورکړې لار هوار کړه. کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسیدل. په همدې موضوع باندې فریدی سیال د اسلامي بانک له پخواني مشر او له بانکي چارو کارپو عبدالشکور اډوال سره خبرې کړې.
د بانکو د نوټونو په ارتباط دومره ویل شم چې نوټونه چاپ کېده دا د یو هیواد د اقتصاد پورې هیڅ اړه نه لري، نه په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي نه منفي تاثیر کوي، ځکه صرف دا وسیله او ذریعه د تبادلې د اجناسو ده. نو دا داسې یو اصلي عامل د اقتصاد ښه کېدو پورې هیڅ ارتباط نه لري.
اوس د امریکا اجازه ورکړې ده چې افغانستان د پیسې انتقال شي، که هغه بانک نوټونه دي، که هغه نورې بشري مرستې دي، یعنی په یو ډول افغانستان ته پیسې راځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال هڅه کوي چې افغانانو سره، په ځانګړي ډول امریکا هڅه کوي چې افغانانو سره اړیکې ولري او دوی سره بشري مرستې وکړي.
او دا دې کې شک نشته چې د امریکا په موقف کې نرمواري راغلې د طالبانو په ارتباط باندې. هغه موقف چې په ابتدا کې و هغه اوس نه دی، کوشش کوي چې خپل هم ورسره روابط او تعلقات ښه کړي او نور نړیوال هم د امریکای د روابط او د تعلقاتو انتظار کوي. که چیرته امریکا ورسره روابط او تعلقات ښه کړي، بل خصوص که چیرته په رسمیت پیژند، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه فکر نه کوم کوم هیواد بیا د دین انکار وکړي چې د طالبان په رسمیت نه پیژنم.
یعنی د پیسو انتقال او د اجازه ورکول یو حل لار بده ته وباسي چې بل اخر امریکا او نور هیوادونه د تماده شي چې طالبان پر رسمیت پیژني.
د کې چک نشته چې د پیسو د چاپ کې دوه چې دغه دوه شرکتونه یو پولندي او فرانسوي سره د قراردادونه د پوخان تر سره شوی چې یو قرارداد د 100 میلیارډ افغاني وو او یو قرارداد چې هغه کم چې هغه نه هم تقریبا 15 میلیارډ چې د پولندۍ شرکت سره په خایا پاتې او د هغې نه یو نیم میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل او باقي هم ورته پر دې میاش کې شاید دننه وسپاري، ځکه افغانۍ په بازار کې ډېره بې حده زیات.
له بانک چارو کار په د اسلامي بانک له پخوانی مشر عبدالشکور اډوال سره مو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د امریکا د دریز د نرمیدو په ارتباط مرکه واوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسام د کرکټ لنړیوال جام ته ست معلومات درکو. د اډلید خار اوال سټډیوم د نړیوال جام د ترټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه وو. انګلستان د 2022 کال د نړیوال شلو وریز جام په دویمه نیمه پایلوبه کې هند مات کړ.
اټس های اټس اوور کورنی انګلند وین اند دی هاف ګیون انډیا ا ریئل هامرینګ هیر.
هندی لوبغاړو لمړی توپ وهنه وکړه او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 189 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز شپږ اتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion and really happy with the way I played. So yeah, it's as special as it gets. This is one of the best grounds.
Da Lovyard Daka o gata sheba da dir khushalem che khalo ba me wakra da pa nare ki turtul kh stadium da pa khasato go pa power play ya lumre shpago ron ki har double shot wal ki da shi da sang boundary ani wadi di maghbali to pohane na khwand wa khis dir khushalem da si hiwat ki chudir waqt pa ki tirom da si lobe mo wakra nan shpa me da tul jwand ya wagora shpada. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپونه کې هارډیک پانډیا په 3 بالونو درش پټه چټکې منډې وکړې او ورسره ویرات کولی 50 ووهله. خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پایلو به ترسره کوي. پایلو به په ملبورن کې ترسره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال شلو وریز جام ګټلی. پاکستان هم یو وار په شلو وریز زو لوبو کې 2009 کال اتل ولي خپل کړي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د دیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل په دې انتخاباتو کې د زیات شمیر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروسته نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کیږي چې جمهوری غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولې شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه کې د مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو. خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په 8 رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ و د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ و. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوری غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوری غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 425 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوری غوښتونکي کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل، دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډېرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوری غوښتونکي به په دې جرګه کې 8 له ډیموکراتانو وګټي، یعنې 3 له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې 24 برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوری پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په 6 نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوری غوښتون کې د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولای شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایدن د اجنډا مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست اوس باور شو غزنی ته هلته د سلما پنوم یو دولس کلن انجلی چې د دولسم چې د اتم ټولګي زده کون کې د کتاب لوستنې په یو مهم سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. هغه داسې وخت مقام ګټلی چې مکتبونه بندي هغې له طالبانو غوښتي چې مکتبونه ور خلاص کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګیز د کوونکې د ولس کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یو اورور مې بیا نتیجه معلومه نشو او معلومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګري دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو آمده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنار زنه ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومیږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نه روزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي او کله چې یو انجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
ستاسو له پیغامونو
زه د ګرشته هلمند د ګرشته خبره کوم. دغه د جدم خان د لمر خاتو خواته ډبر ډمبر دی، د ډمبر ټکور ټکور دی. دغه طالبان چې دي ګرد سره راغلي دي، بس په وطنو کې ماشې مطلق سړکانې جوړې، خلک یې مصروفه کړي دي. زه وایم چې دغه د طالبانو مشران ته د جدم خان ډمبر ورغلی ورور راته.
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریږدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې ځورول کېږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه. دا یو ډېر ځورونکی خبر ده چې زموږ تر غوږو را رسېږي. زه له خپلو مشرانو نه د یو یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم که هغه مخکېني مشران دي، هغه هم د مشرۍ دعوه لري او دغه کوم چې اوس حاضري دم اسلامي امارت د لدی نه غوښتنه کومه دې په غټه کچه باندې پوښتنه وکړي که چېرته په دې تور باندې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي او جیلو ته اچول کېږي، نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوه شي چې هلته په میلیونه او افغانان همدغسې بې سرنوشته پراته دي. نو دوی دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي، هره ورځ یو به نیول کېږي یو به خدا خوشي کېږي. نو زه دا هیله کوم له بشري حقوقو نه، له یونیسیار نه او له دغه څوک چې د افغانانو مسؤول دي، هلته د مهاجرینو مسؤول دي، د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پوښتنه وکړي او دا په عزت را خلاص کړي، د آینده لپاره یې دې مخه ونیول شي. خیر دا که دا نسی کولی هغه حکومت باندې زور نه رسېږي، بیا دې یو دا مشران او خارجي موسسې او هر څوک چې دي دې مسؤول کسان دا دي، بیا دې ته یو زمینه جوړه کړي چې دا د وخت دا خو انسانان دي. بیا دا کوم افغانان چې دا خبره اوري که یې چا خپلوان هلته وي نو هغه هم ځورېږي چې آیا دوی به هم نیولي، ځکه چې ډېر یو له بل نه خبر رس نه لري، نادرکه دي. دې غوښتنه موږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلټنه وشي. نور کوي اسلامي هواد نو دا خو مسلمانان دي پالته دي هندو کا درستا دي انګريز تا دي چینایي تا تر دي افغان کا در پکې نستا ماننه تاسو نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده.